به زبان پشتو به شما ارائه میکنه و شما با مطالبی که از برنامه بعدی براتون به نشر میرسه معلومات بیشتر حاصل کنین. سلام شبر صاحب، بفرمایید.
مننه حسن زاده صاحب، سلامت و سه کرده ودن قدر من آوردون کو تست هم سلامون آورندی کو. په دې خبرونه کې پر دې سربېره چې دوه اونیس پروګرامونه لرو، په راپورونو کې اوري چې لیوی خوا په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو غونډه جوړیږي او له بلې خوا په بروکسل کې د ناټو مشان جرګه کیږي چې په افغانستان خبرې وکړي. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واوري. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. افغان امنیتي ځواکونو د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یو برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ناټو په مشهد د قاطع ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې حمله ظاهرا بهرنی عامل نه لري او له دننه شوې ده. د ناټو خبر پاڼه وایي چې د ټپیانو حال ښه دی او د حملې په اړه څېړنې کوي. د غوڅ ماموریت امریکایي ویاند مارتین اودینل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د ځای له ښودلو ډډه وکړه، خو د فرانسې خبري اژانس او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د ناڅرګندو افغان چارواکو په قول ویلي چې دا برید په اروزګان کې شوی دی. وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې افغان امنیتي ځواکونو په اروزګان کې پر امریکایي ځواکونو ډزې کړې دي او د طالبانو په وینا په دې ډزو څلور تنه وژل شوي او څو نور ژوبل دي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په قول وایي په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د شنبه په سهار له چمتال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د چمتال په عملیاتو کې د مرجوبلو دقیق شمېر تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د راپورونو پر اساس د عملیات وروسته له دې پیل شوي چې وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د چمتال ولسوالۍ په څو مهمو سیمو کې امنیتي پوستې ونیولې. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په هالند کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي په غیر دوستانه ډول استل شوي او له دې امله د هالند سفیر ته خپل اعتراض څرګند کړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ایران د ورته کار حق لري. د هالند استخباراتو د جمعې په ورځ تایید کړ چې په هیګ کې د ایران د سفارت دوه ماموران له هغه واده شړل شوی خو نور جزئیات نو ورکړي. د فرانسې د بیړۍ چلونې کمپنۍ CMY وایي وروسته له دې چې امریکا پر هغو شرکتونو چې په ایران کې فعالیت کوي د بندیزونو د تازه کولو پریکړه وکړه له ایران څخه وځي. د دې شرکت اجرایي رئیس رودولف سات پرون شنبه د فرانسې په جنوب کې یوې اقتصادي غونډې ته وویل د ترامپ د حکومت په خاطر دوی مجبور دي چې په ایران کې خپل خدمات ودروي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل د ایران د اقتصاد د ساتنې لپاره د امریکا د بندیزونو په وړاندې ودرېږي. په جاپان کې لسکونه کسان د شدید باران او سیل عمل مړه شوي دي. د جاپان د سیمه ایزو رسنیو د راپور پر اساس یو شمېر کسان بې درکه شوي دي. د جاپان NHK تلویزیون پرون وویل د اونۍ له پایله د مړو شمېر 49 تنو ته رسېدلی دی. د جاپان په لویدیځو سیمو کې په بې ساري ډول زیات باران شوی او مځکه ښویېدلې ده. د جاپان صدر اعظم شینزو ایبی ویلی چې د خلکو د ژوند ژغورنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او د ژغورنې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استولې دي. د روسیې خبری رسنۍ وایي په مسکو کې څو کسانو د بی بی سي خبریال ته د بیهوشۍ دوا ورکړی او وسایل ورڅخه غلا کړی دي. د راپورونو له مخې دا خبریال په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په اړه د راپور جوړولو لپاره مسکو ته تللی و. دا پیش پرون شنبه سهار محال شوید. در روسیه د پولیسو په خبرپانه کې د پیش جزئیات خبره شوی، خو د خبریال نوم او د کارځای نه دی څرګند کړی. د روسیې خبری آژانس تاس د یوه پولیس په حواله ویلي چې خبریال بی بی سی ته کار کاوه. د مسکو پولیسو ویلي چې د غلا پیشه څیړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د منځلوبو په دوام کې تیره شپه انګلستان سویډن 2-0 مات کړ، او کرویشیا کوربه هیواد روسیې ته د پینالټي په شودونو ماتې ورکړه. د بریو د انګلستان او کرویشیا لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسولې. دا په وروستیو 28 کلونو کې لومړی وار دی چې د انګلستان د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د سیالیو نیمه پای لوبې ته وسی. د سه شنبې په ورځ به فرانسه او بلجیم، او د چهارشنبې په ورځ به کرویشیا او انګلستان په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ شي. پای لوبه د جولای په 15 نیټه کیږي. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې چې د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په دوام کې اورئ. په سعودي عربستان کې د افغانستان پر جګړې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له خبرو سره په یو وخت به په بروکسل کې د ناټو غړي پر افغانستان بحث وکړي. یو شمیر افغانان د سیمه ییزو زورواکانو خلاف د حکومت اقدامات تاییدوي، خو وایي باید دا ډول اقدامات بې توپیره د ټولو خلاف وي.
ډېر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی، بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
افغان امنیتی ځواکونه وایي د کونړ مزار درې له وسلوالو مخالفانو پاکه کړي، او د هغوی خلاف تصفیه ته دوام ورکوي.
هر ځای کې دی اوسېږي، موږ نه پوهېږو. که دیوګل تلاټ شم نه پرېږدم، که نورګل کومبل دره کې داخل شم نه پرېږدو، کچا په درې تلاټ شم نه پرېږدو.
د هلمند رخامو اکثره ډبرې پاکستان ته قاچاق کیږي.
بشمیره ټنه ډبره قاچاق بران وړي، او اې د مود دولت د وسلوال مخالفینو لاس ته وځي، چون باغه پاغه سیمه کې مسلط دی. هلته دی
د نورو خبری موضوعاتو ترڅنګ د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرس حقیقت سره پروګرامونه لرو. ازادي رادیو د نړۍ په هر ګوټ کې د انټرنیټ لاري اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانې پته ده azadiradio.com. په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي، د ناټو د غړو هیوادونو مشران به د افغانستان پر وضعیت د مهمو خبرو لپاره په بروکسل کې سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په سعودي عربستان کې له راغونډېدونکو دینی عالمانو هیله لري چې پر وسلوالو طالبانو به ژغ وکړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو کښینی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو ژغ وسي چې مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښینی. د دې شورا وایند سید احسان طاهری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ دینی عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خبرو تور بللي، څرګندوي چې د سولې هڅو په سیاسي، دینی او ولسی کچه د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د وای هلال روچ د افغانستان د لوی ولس، د افغان ولس د سولې رغبه د غونډې کډونوال تایید کړي، او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به پکې وشي. همدارس په ځانګړي ډول پر افغان طالبانو به ژغ وسي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې په پروسه کې چې د افغانانو په مالکیت او رهبری وي مخامخ خبرو ته کښینی، او ژر تر ژره خپله تیاری اعلان کړي. د اسلامي همکاري سازمان هم ویلي چې د جولای په 10 او 11 نیټه به د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه ښارونو کې دینی عالمان د افغانستان پر چکړه خبري وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د ویلوی پلاوی په ګډون د 28 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه اخلي. خو سوال طالبان نه ورتي او مخکې له مخکې د غونډه رد کړې ده. وسوالو طالبانو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولې، د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دشمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې سره ګوري. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کوي. په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال جیمز اپاتورای په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو او د هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبرې وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د قانون ماتونکو فاسدانو او زورواکانو په وړاندې مبارزه باید له توپیر پرته پر ټولو یو شان عملي شي. محمد عالم ایزدیار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مبارزه باید سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو لومړی له امنو سیمو پیل شي. د چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې اوس وخت کې هیواد تر ډیره مافیایي شوی او په هر ځای کې د مافیایي ډلو په وړاندې مبارزه د حکومت اصلي دنده ده. په دې موضوع یوسف خان زادران راپور لري.
په داس حال کې چې د زورواکو او قانون نه په سرغړونې د تورونو کسانو په وړاندې د حکومت مبارزې د ټینګ هرکلی تر څنګ ځینې اعتراضونه هم راپارولي، د افغانستان مشرانو جرګې په سرته سریتوب ټینګار کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د غاصبینو، فاسدینو او زورواکو پر وړاندې پیل شوې مبارزه که بي توپیره عملي نشي، د هرکلی تر څنګ ممکن د خلکو غوسه راوپاروي. محمد عالم ایزدیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل ښه دا ده چې دا مبارزه او یا د حکومت اصلاحي پروګرامونه امن سیمو پیل او بیا نور سیمو ولایتونو ته وغځول شي.
با همه قانون شکنا در هر گوشه کشور کې هستند، متعلق به هر گروپ
سیاسی دی، د هیواد په هر ځای کې او د هر سیاسي ډلې پر وړاندې یو شان عمل چې دوی مهار او قانون ته غاړه کېږدي دا سم کار دی او خلک هم ملاتړ کوي. خو په دغه مبارزه کې باید دوه ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې دوه ګونې چلند پکې ونی شي، او دویم دا چې دوه حساسیت او د هیواد وضعیت پکې په پام کې ونیول شي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د پنځمې پورز د افغانستان دفاع وزارت د څلورو زورواکو او سیمېزو قومندانانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې د پوستو سقوط او قانوني سرغړونو کې خکیل بلل شوی. په نیول شویو کسانو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د پاتون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازي نظام الدین قیصاری، له اورزګان نه رحیم الله، له فاران نه داود مبارز شامل دي چې د دفاع وزارت په وینا د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی په ننګرهار کې د افغان ځواکونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د یو سرتیري هغه وینا پرې اغېز کړی چې نه پوهیږي اصلي دښمنی غیر مسوله وسلوال زورواکي دي که طالبان یا داعشیان. ولسمشر غنی ویلي له دې وروسته غیر مسول وسلوال نه مني او حکومت به یې پر وړاندې په جدي ډول ودرېږي. که څه هم حکومت دا مبارزه سرتاسري او له سیاسي او قومي مسایلو لرې بللې، خو پوښتنه دا ده چې دا مبارزه ولې اوس؟ د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمهیزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل حکومت د خپل تسلط د ټینګښت په خاطر دې ته اړ شوی چې ځینې اقدامات ترسره کړي.
د حکومت تسلط ضعیف شوی او رئیس جمهور مجبوریتونه لري چې هغه چیلنجونه چې د حکومت په مقابل کې راپورته کیږي د هغه په مقابله کې د حکومت تسلط تحکیم کړي. ملک کاملا مافیایی شوی دی او ډیر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
دی وایي د بشپړ حاکمیت د ټینګښت او د یوې قانونمندې ټولنې د جوړولو لپاره حکومت ته ښایي چې د سیاسي یووالي په رڼا کې خلکو ته ثابته کړي چې دا مبارزه سراسري او یوازې د قانون د حاکمیت په خاطر ده. ښاغلی امین ټینګار کوي چې خلک او سیاسي ډلې هم باید د حکومت هر اصلاحي پروګرام ته قومي او سیاسي رنګ ورنکړي.
افغان امنیتي ځواکونو د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف عملیات پیل کړي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې له مقاومت سره مخامخ شوي نه دي او د سیمې خلک له عملیاتو خوښ دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ مزار درې ته تللی او له هغه ځایه راپور رستولی.
د کونړ نورګر ولسوالۍ مزارداري کرچندوسی مچی د نورګر ولسوالۍ لودانی نږدې 10 کیلومتر لري شمال لور ته پرته ده. اوس پکې د افغان ځواکونو لومړی خط پروت دی. ویل کېږي دلته لنن څخه دوه ورځې وړاندې د دولت وسلوال مخالفینو مرکزونه وو. په کرچندو کې د شنبې په ورځ د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته د پیل شو عملیاتو ویل
او دوی غوښتل چې د مزار دره کې د نورګر ولسوالۍ کې د خلکو دغه باعزته ژوند ګډوډ کړي او هغه کلتور ته رواج کړي چې هغه دې نه د افغانست سره رواج ده، نه د پښتو سره رواج ده او نه د موږ په ملت کې دا شایسته. نظر په پیشنهاد د دوستانو د ولسوالۍ د خلکو موږ مجبور شو چې عملیات هم پلان کړو. مقاومت د لاس واخیسته، په تېښته باندې موافق شو. فکر کوم چې دوه یا درې نفری برود کړي. درېیم کچېر ته مې ولیدل چې ده غوښتل دغه موږ عامه شتمنۍ ځنګلونه دا لوټ کړي او قاچاق یې کړي. درېیم ته نه موټر سکیل نیولې دي چې ده غوښتل چې دغه موټر سکیلو کې مواد انچوي ځای به ځای کړي او د موږ امنیتي ځواکونه باندې انفجار وکړي او یو هم تهنه د مین ریموټ کنټرول ته نیولی ده.
هغه وایي تر اوسه د وسلوالو مخالفینو کوم مقاومت سره نه دی مخ شوی، نو ځکه خو دوی هم نه دی اړ شوی چې ډزې او یا هم بمباری وکړي.
هر ځای کې دوی اوسېږي موږ نه پرېږدو. که د وګل تلاټ هم نه پرېږدم، که نورګل کومبله دره کې داخل شي هم نه پرېږدو، که چپې درې تلاټ هم نه پرېږدو، نو موږ ورپسې یو.
د ملي اردو یو تن سرتېری چې په وسلو او جنګي وسایلو سنبال دی وایي
نومې بریدمل متابر خاکسار موږ د افغان بچیان یو. موږ غواړو چې دلته راشو خپل خاور نه خپ کلکه دی پاو کابل څوک د داعش طالب مالی بیا هم نه پرېږدو تر څو چې موږ تان کیوي نه دا افغانستان موږ په خپ کلکه میړانه ساتو.
د سیمې اوسیدونکو بیا وایي دوی د حکومت پلوین دي او له حکومت غواړي چې ورته محلي پولیس منظور کړي څو د خپل کورونو کلیو او درې دفاع په خپل وکړي.
زمانو ما همکار ده مشکل دا ولکه چې بعضی کسان د دښمن په نامه ځان داعش معرفي کوي، قومونو سره زیاتی کولا، د قومونو سره مطلب یو قسم توخینی کوو. عملیات ډیر کامیاب روان دي، قومونو په مشوره روان دي. په خو په دغه سیمه کې دا د دولت تسلط وو ډیر کم اوس دی بالکل مطمئن چون چې دا دره 15 کیلومتره د چپې درې د کونړ سره سرحد لري، غردار سیمه ده. باید دې کې موږ ته محلي پولیس راکړي تر څو حق لرو چې ژوند تیر
ل یاد درې د عملیاتو په لومړی شیبو کې غنو کسانو خپل کلی او کورونه پریخي چې نن سبا د خپل خپلوانو کورونو کې وسیږي او زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د مزار دری اوسیدونکو چې هر شیبه د جګړې پیل کېدو ګواخ سره مخ دي، له دولت د نورو مرستو ترڅنګ د امنیت ټینګښت غواړي څو بیرته خپل مينو ته ستانه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اته بجیا او ولس دقیقې دي. په ورستیو کې د هلمند د رخامو ډبرو قاچاق زور اخیستی او هر ورځ لسکونه لوی موټر پاکستان ته باریشي. په لشکرګاه کې د هجاره او نجاره د فابریکې رئیس وایي هغه قراردادیان هم د حکومت سره د شوي قرارداد نه غلطه استفاده کوي او په دې ډول د ډبرو پر قاچاق زور اچوي. دا چې چارواکي څه وایي په دې اړه تفصیل د الیاس دایی په راپور کې واوري.
یو شمیر کارګر د ولوی پخوانی روسی کراز موټر نه د رخامو د ډبرې لوی لوی ټوټې په لشکرګاه کې د جاري او نجاري د فابریکې په انګړ کې ښکته کوي. یاد موټر د رخامو دغه ډبره د لشکرګاه څخه جنوب ته د پاکستان سره پر پوله د پرتی دیشول وسوالی نه چې 300 کیلومتر لیروالی لري لشکرګاه ته راوړي. په هلمند کې د هجاري او نجاري د فابریکې مشر محمد لال کارګر وایي د دوی سره د سوي قرارداد لمخې د لشکرګا پر ځای ډیر ډبره بهر ته د کاچاک په موخه ځي او د دوی پر کارونه منفي اغیز کړی ده.
ډیر ډبره ځي، یعنی دلته نه راځي دوی لکه الته چې ځي و دې موږ هم په دغه تکلیف باندې ورسره اخته یو. دغه بازي قراردادونه چې دولت دغه ولایت سره لري د شرکتو سره، یعنی موږ دغه څخه د ډبره نه نیسو ډیر په لوړ قیمت رانیسو او زموږ پر مواد وی ډیر تاثیر کړي، پر بازار یې تاثیر کړي، زموږ پر فابریکې یې تاثیر کړي. ولې کومش خپل ډبره راوړي بیا دوی مصارف په موادو کې زموږ درځي چې پر خلکو باندې ګران تمام شي.
ویل کې چې قرارداد لمخې چې حکومت کړی دی باید هر میاشت د شلو موټرونو په شاوخوا کې ډبره لشکرګاه ته راوړل شي، خو یوازې دوه یا درې راوړل کیږي او نور په کاچاکي ډول پاکستان او نور هیوادونو ته ځي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي د هغه ډبرې نه چې پاکستان یا نور هیوادونو ته د کاچاک په ډول ځي وسلوال مخنیوی نه کوي او هر موټر باندې په لسګونو زره پاکستانی کلداري ټکس اخلي.
بشمیره ټنه ډبره کاچاک بران وړي او اې د دولت د وسلوال مخالفینو لاس ته وځي چون باغه پاغه سیمه کې مسلط دی هلته دي دا غوی به دغه نشي تیروالی اما غوی هم داسې یو کنټرول نه دی باندې لګولی چې مخه ونیول شي د پټاو په واسطه یا باسي د جری سکیلو د دیشان په واسطه یا باسي د ماشینری په واسطه یا باسي په هر ډول چې کاچاکبر وکولای شي چې دغه دبار استخراج کې او خپل ګټه جنې پورته کې په هغه ډول وړ
تر 50 ډیر کلونه کېږي چې د همدې ډبرې د تراشلو او زینت لپاره په لشکرګاه کې د هجاري په نوم په افریقا جوړ شو. د ډبرې د لریوالي او په همدې مسیر کې د کاچاک او نامنویو له وجې څنګه چې شایع غړول نتیجه ورنکړه خو یا د حکومت لخوا د روخامو د ډبرې د کاچاک مخنیول کېدلی سي. د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاری وایي د روخام د کان څخه د کاچاک او کیندونو په مزله خبر دی خو دوی ځکه د کان ساتنه نسي کولای چې پر سرحد قوتونه نه لري او یا هم دومره هوایي ځواک نسته چې د غزمی په ډول د کان څخه ساتنه وکړي.
په وسنی حالت کې موږ دوم نیرو نه لرو چې هغه ولاړ سي هلته پر سرحد باندې د ډبرې بل اخر مخنیوي وکړي. د دې ډبرې مخنیوي په هغه صورت کې کیږي چې موږ ته مرکزی حکومت د مرکزی دولت لخوا څخه د دغه ډبرې د ساتنې لپاره یو ځانګړی ځواک راکول سي او هغه ته په سرحد باندې ځای پر ځای سي او بل اخر د ورځې یا د هفتې یو وار یو هوایي پروازونه هلته باندې کیږي تیارې باندې ګرځي نو بیا هغه خلک خود به خود منطقه
کتون کې وای د پاکستان سره نږدې د روخامو د دغه با ارزښته کانترسنګ بلوڅ او پښتون قومونه پراته دي او پر هر څه په خپل حکومت کې وینو کولای سي په یو ډول نه په یو ډول د کان څخه د کاچاک د مخنیوي په خاطر ساتنه وکړي خو دا هغه وخت چې حکومت د یادو قومونو تر شا ودرېږي او په کلکه دفاع وکړي.
د افغانستان په اړه د نورو هیوادونو په ورسپانو او نشیو کې د خبرو شویو لیکنو په منځ کې مو د واشنگتن ټایمز او ډیپلوماټ لیکنې غوره کړې دي. واشنگتن ټایمز ورسپانه وایي قطر او متحده عربي امارات به چې په خپل منځ کې سیالان دي په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره رسمن یو ځای شي. ورسپانې د یو جګپوري امریکایي چارواکي په قول چې نه یې غوښتل نو یې واخیستل شي لیکلي دي چې د قطر او امارات پوځیان به د امریکا د تاریخ تر ټولو په اوږده جګړه کې برخه واخلي. ویل شوي چې په افغانستان کې د قطري او اماراتي پوځیانو د حضور مسأله به په بروکسل کې د ناټو د راتلونکې اونۍ په غونډه کې تایید شي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې د قطر هوایي ځواک د 2013 له لومړیو څخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو اکمالاتي او لوجستیکي ملاتړ پیل کړی دی خو دا به لومړی ځل وي چې د دواړو عربي هیوادونو مځکني ځواکونه افغانستان ته ځي. ډیپلوماټ نشي بیا د افغانستان د یوې بلې موضوع په اړه لیکنه خبره کړې ده، د ټکنوکراتانو او جګړه مارو مقابله. تر دې سرلیک لاندې ډیپلوماټ خبرونی د افغانستان د شمال په تیره بیا د فاریاب د وروستیو مظاهرو یادونه کړې چې د سیمه ایز قومندان نظام الدین قیصاری د نیول کېدو په اعتراض کې وشوې. قیصاری چې د نیول کېدو په اعتراض کې دولتي ودانیو او موټرو ته ور ورتکړل شو د جنرال عبدالرشید دوستم وفادار قومندان دی. نوموړی وروسته له دې ونیول شو چې ویل کېږي په یوه امنیتي غونډه کې څو تنه په مرګ وګواښل. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال وایي جګړه مار او قومي زورواکان د افغانستان د 40 کلونو جګړو محصول دي. د ډیپلوماټ د لیکوال په باور جګړه ماران د ولسواکۍ د ودې خنډ دي او نوې نسل نه پریږدي چې هیواد د پرمختګ لور ته روان کړي. د خوست بیلابیل ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو مسؤلان وایي د ولسوالیو او لری پرتو سیمو روغتیایي کلینیکونه د درملنې او تشخیص لازمي اسانتیاوي نه لري. دوی وایي په ولسوالیو کې د روغتیایي کلینیکونو معیاري ودانۍ نشته او د مراجعینو او ناروغانو په پرتله د ښځینه او نارینه ډاکټرانو، نرسانو او نورو خدمتګارانو شمیر هم لږ دی. د خوست عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په نږدې وخت کې به په دریو ولسوالیو کې روغتونونه فعال کړي چې تر ډیره به روغتیایي خدمتونه خلکو ته وړاندې کړي او په دغو خدمتونو کې به شوالی راشي. له خوسته د نجیب الله علي خیل راپور واوري.
د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د روغتیایي کلینیکونو او صحي مراکزو ډاکتران او مسؤلین وایي چې دوی د ناروغانو د درملنې لپاره د تشخیص د وسایلو، لابراتوارونو، د اړتیا وړ دوا درملو او نورو طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. د مساخیل ولسوالۍ د غلنګ د روغتیایي مرکز مشر حمیدالله آزادۍ راډیو ته وایي چې
په صحي فرعي مرکز کې یوازې یو انچارج چې ډاکټر دی او یو میډوایف او بل ګارد، دا درې نفر سټاف لري. چون دا د دې پر کفایت نه کی، باید د دې پر نور سټاف زیات شي، بل نرس باید ولري، ترانسپورت وسایل باید ولري او دا سره کم ته درملو په برخه کې موږ هم مشکل لرو.
د خوست د تړۍ ولسوالۍ د ورژلې د سیمې د کلینیک مشر محمد اسماعیل وایي چې په یاده ولسوالۍ کې داسې روغتون ته اړتیا ده چې د لابراتوار، تلویزیوني معایناتو او نورې تشخیصي اسانتیاوي ولري.
د تړۍ په ولسوالۍ په ساحه کې شفخانه ته ضرورت لري چې په هغه کې لابراتوري معاینات ولري. باید دغه روغتیایي مرکزونه لوړ شي، چون په سلا ډېر زیاته د ښار څخه لرې دو.
د گلزار خان په نوم د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤل هم د طبي پرسونل د کم خبره کوي او وایي چې هلته د دوی کلینیک په یو کرایي کور کې فعالیت لري او درملې هم د مراجعینو په پرتله ډیر لږ دي.
خو لکه اوس یو څوک چورشي چې وایي چې یا مو مارې خوږیږي یا مو مثال ټوخی دی، هلته مونږ ټانګ ډیپرسانټ یا د ژبې دپاره یو لرګی دی په واسطه یې ګورو. کچېرې کې دغه مارې چې دی سوروالی ولري او یا پړسېدلی وي یا ټنسلی غټ شوی وي، نو موږ وایو چې دا هغه لري ټنسلایټس لري او یا پرانجایټس.
د روغتیا د ادارې او پرمختیا مؤسسې مشر ډاکټر عبدالولیز رسوان هم په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو لپاره د اساسي او معیاري ودانیو نشتون په مهمو ستونزو کې یادوي او وایي چې کرایي ودانیو کې روغتیایي خدمتونه په سم ډول نه سمبالیږي. بل لوري ته د خوست د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د عامې روغتیا د پالیسۍ له مخې لیکلي نیولې بیا تر ولسوالۍ، ولایت او هیواد پورې روغتونونه په بیلابیلو کټګوریو تقسیم شوي او خدمتونه یې هم توپیر لري. د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین وایي چې
په ټولو روغتیایي مراکزو کې بغیر د ولسوالۍ، د مرکز یا د سی سي کلینیک نه، موږ په ټولو مراکزو کې د ټولو روغتیایي اسانتیاوې نه لرو. دا د یو سیستم په واسطه سره د یو بل سره وصل دی، مریضانو ته طبي خدمات وړاندې.
ډاکټر ګل محمدین زیاتوي چې د نادرشاه کوټ او د مساخیل ولسوالیو لپاره د دیرش بسترز روغتونونو غوښتنه کړې او د سلور ولسوالیو زاز میدان، باک، صبری او ترزی ولسوالیو لپاره په خالبسات کې روغتون جوړ شوی چې تشکیلات به په نږدې راتلونکي کې منظور او روغتون به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا مرستیال هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به په خوست کې د ولسوالیو په کچه درې نوي روغتونونه فعال شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ پروګرام لرو. د غرض حقیقت سره هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. اوس یو نړیواله موضوع روانه اونۍ به د ناټو د غړیو هیوادونو مشران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړي چې د بحث یوه اساسي مسله د ناټو په غړیو هیوادونو کې د پوځي لګښت اندازه ده. دې غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم ور روان دی. د هغه د سفر په درشل کې د بلجیم یو شمېر خلکو پرون مظاهره وکړه او د ولسمشر ټرمپ پر سیاستونو یې سخت انتقادونه وکړل. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د بلجیم په بروکسل ښار کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې پرون تر زر تنه زیاتو وګړو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاستونو په مخالفت کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران د رواني چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم برخه اخلي. په بروکسل کې په پرونی مظاهرو کې تر ډیره حد د بلجیم خلکو او د داسې سازمانونو استادو ګډون کړی و چې د بشري حقوقو د نړیوالې سولې او د چاپیریال ساتنې لپاره مبارزه کوي. د بلجیم پولیس وایي چې پرون په مظاهره کې تر 1400 زیاتو خلکو برخه اخیستی و. د سولې د نړیوالې شورا یوې غړي پاولا چې پرون د بروکسل له مظاهره چانو سره یو ځای شوی و، د ازادي راډیو خبريال ته وویل:
وی پروتستر
موږ د دې لپاره مظاهره کړې چې جمهور رئیس ټرمپ بروکسل ته روان دی او موږ د هغه له بهرني سیاست سره موافقه نه لرو. موږ سوله غواړو، جنگ نه غواړو. د بلجیم د خلکو لپاره ډیره مهمه ده چې د ټرمپ له شدته ډکه پالیسي تعقیب نه کړي. مظاهره چانو ویلي چې بلجیم ته د امریکا د متحدو ایالاتو سفر ش موقع ورکوي چې خپل رغ د هغه غوژو تور ورسوي او ورته وایي چې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په ورستیو کې د ناټو پر نورو غړو رغ وکړ چې پر دفاعي چارو زیات لګښت وکړي. ټاکل شوی چې په بروکسل کې یو اربیا پر دې مسله خبري وشي. د ټرمپ حکومت په ورستیو کې د خپل ستري متحدي بریتانیا په ګډون د ناټو یو شمېر غړو ته لیکونه واستول او ورته ویل چې هغوی باید پر خپلو پوځونو زیات مصرف وکړي، ځکه د دې پوځي تړون د لګښت زور پر امریکا دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی.